درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات اوریدای شي. د ملګرو ملتونو لپاره د طالبانو استازی ویل روسیې غوښتي چې د باورلیک ورکولو په کمیټه کې د دوی مرسته وکړي. له ننګرهار ډیری هنرمندان مهاجرت ته اړ شوي دي.
ما خو پرېږده دا چې چمن کورنۍ کې یو زوی کار کوي څلوېښت کسان ډوډۍ خوري.
د مهاجرت نړیواله اداره وایي سږ کال تر اوسه تر شپږ لکه ډېر افغانان بې ځایه شوي دي. په هلمند کې د بوس تصدۍ له څو میاشتو وروسته بیا په کار پیل وکړ.
وړی کې په دغه کنجاره ده پوسته کې ډېر خلک استفاده کوي.
یو شمېر افغانان وایي بانکونه د ډالرو پر ځای افغانۍ ورکوي.
چې سل ډالر په مقابل کې افغانۍ تاسو ته درکوي هغه 200 څخه تر 500 افغانۍ پورې تاسو ته کمې درکوي.
د دې او نور موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته.
د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي هڅه کوي افغانستان کې 200 کسانو ته ژمنې مرستې ورسوي. په امریکا کې افغان پناه غوښتونکو ته د شکرانې ورځې په مناسبت حلال خواړه ورکړل شول. شاوخوا 2600 عراقیان چې د بیلاروس پر سرحد راګیر پاتې و بیرته عراق ته ورسېدل. افغانستان کې د مهاجرت نړیوال سازمان وایي سخت جمعیر روان دی او هر ورځ د بی ځای سویو د شمیر د زیاتېدو او د دوی د زیانمنېدو خطر زیاتېږي. دغه ادارې پرون په خپل رسمي ټوټر پاڼې کې لیکلي شپه او ورځ کار کوي چې په ټول افغانستان کې شاوخوا 200 کسانو ته د ژمي پر مهال مرستې ورسوي. د کابل یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته د ښار د وضعیت په اړه وویل.
افغانستان ته یو نسبی امن راغلی دی خو خلک په اقتصادي لحاظ له ستونزو سره مخامخ دي. په سلګونو روغتونونه تړل شوي دي. دولتي روغتونونه د دارو او درملو د کموالي سره مخامخ دي. د خلکو له اتیا تر 90% د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. خلکو ته د کار شرایط هم برابر نه دي.
د ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې راغلي چې افغانستان کې 3 میلیونه او 4 لکه کسان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت وایي په کابل کې د تیرې یوې اونۍ په جریان کې 1 نوي کسان د بیلابیلو جرمونو په تړاو نیول سوي. د کابل امنیه قمانداني پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه کسان په کابل او ولسوالیو کې نیول سوي او تحقیقات ورڅخه روان دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پناه غوښتونکو او کډوالو کمیټې د شکرانې ورځې په مناسبت افغان کډوالو ته حلال خواړه برابر کړل. ډبلیو ای ډبلیو ټلویزیون له راپور سره سم د اوهایو ایالت په کلیولند ښار کې د دریو رستورانتونو په مرسته 2 کورنیو ته افغاني، سومالیایي او د منځني ختیځ خواړه ورکړل شول. په امریکا کې د پناه غوښتونکو او کډوالو کمیټې ویلي د دې کار هدف په افغانانو کې چې تازه امریکا ته رسیدلي د تانکسګیوینګ یا د شکرانې په نوم د امریکا د دودیز جشن لمانځلو ته زمینه برابرول دي. په دغو کډوالو کې د افغانستان په لسګونو وګړي هم شامل دي چې د اګست په نیمایي کې د طالبانو لخوا پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته امریکا ته تللي دي. د رسنیو له راپورونو سره سم شاوخوا 600 عراقیان چې د څو اونیو لپاره د بیلاروس او پولنډ په پولو کې ایسار پاتې وو نن بیرته خپل هیواد ته ستانه شول. تېره اونۍ هم په لومړۍ الوتنه کې په سلګونو عراقیان چې اکثر یې کردان وو له بیلاروس څخه خپل هیواد ته ستانه شوي وو. په زرګونو پناه غوښتونکو د بیلاروس او اروپایي ټولنې ترمنځ د کړکیچ پر مهال په سړه هوا کې د بیلاروس او پولنډ پر پوله اړولې دي. د عراق د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد الصحاف ویلي د عراق هوایي شرکت په دوه الوتکو کې د دوی 1400 وګړي په خپل خوښه له مینځ څخه عراق ته ستانه شول. د رسنیو راپورونه وایي دواړه الوتکې نن د عراق د کردستان کورواکي سیمې په پلازمینه اربیل کې کښته شوې. اروپایي کمیسیون وایي غوړي له جنوبي افریقا څخه پر سفرونو محدودیت ولګوي. د دې کمیسیون مشر اورزلا وان وادرلین نن جمعه ویل چې دا غوښتنه وروسته له هغې کیږي چې په جنوبي افریقا کې د کورونا وایرس نوې بڼه کشف شوه. میرمن وادرلین په ټویټر کې لیکلي چې د اروپایي ټولنې اجرایت څنګه به له غوړو هیوادونو سره په نږدې همغږۍ سره له جنوبي افریقا سره د تګ راتګ پر محدودیت بحث وکړي. د اروپایي ټولنې څو غوړي هیوادونو لکه ایټالیا، جرمني او اتریش له جنوبي افریقا پر الوتنو تازه محدودیتونه لګولي دي. تر دې مخکې د جنوبي افریقا ساینس پوهان وویل چې د کورونا وایرس یو نوې بڼه کشف کړې چې ډیره ساري ده. د ازادي اروپا ازادي راډیو د بیلاروسي څنګه مقطعي خبريال په پلازمینه منسکي ونیول سو. د اندري کوزنیچک میرمنې دا خبره تایید کړې ده. دا تحول داسې وخت راځي چې د الکساندر لوکاشنکو د رژیم لخوا پر خپلواکو رسنیو فشارونه زیات سوي دي. د کوزنیچک میرمنې الیسیا راک ازادي راډیو ته ویلي چې خاوند یې پرون بایسکل چلولو ته ووت چې په ملکي جامو کې څلورو کسانو له ځانه سره روان کړ. د هغې په خبره دغو څلورو کسانو خپل هویت نه دی ښولی، خو د دغه خبریال کور یې تلاشي کړی دی. په بیلاروس کې اعتراضونو وروسته له هغې پیل سول چې الکساندر لوکاشنکو د ولسمشري په تیرو ټاکنو کې ځان بریالی اعلان کړ، خو لویدیځ او د هغه سیاسي مخالفان وایي په هغو ټاکنو کې درغلي سوې ده. او ژغورندوی ډلې د بیل روسیې په سایبیریا کې له یوه کان څخه یو تن ژوندی ایستلی دی. پرون سهار په دغه کان کې چې د یوې چاودنې په نتیجه کې 250 کسان مړه شول، دا ظاهرا تر یوې لسیزې زیات موده کې د سایبیریا په یوه کان کې تر ټولو خونړۍ پیښه ګڼل کیږي. له کان څخه دغه کس چې مخکې ګمان کېده مړ به وي، نن ژوندی وایستل سو. د کیمیروو سیمی شروال سرګی سیویلیف د ټلګرام په یو پیغام کې ویلي، ژغورل سوی تن بستر سوی دی. په کان کې د چاودنې پر مهال 255 کسان حاضر و چې په چاودنې کې د مړو شمیر 250 ګڼل سوی دی.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنې سره سم له ختیځ ولایت ننګرهار لسګونه سندرغاړي او هنرمندان ګاونډي پاکستان ته کډوال شوي دي. په دې موضوع په روانه خبرونه کې راپور لرو، خو مخکې تر دې د طالبانو د ملګرو ملتو د استازي د څرګندونو په باب راپور لرو. د ملګرو ملتو لپاره د طالبانو استازی سهیل شاهین وای تمه لري چې روسیا د ملګرو ملتو د باور لیک ورکولو په کمیټي کې ورسره مرسته وکړي. ښاغلی شاهین له تاس خبري اژان سره په مرکه کې ویلي، دغه شانې په بهر کې د افغانستان د سفارتونو او افغان ډیپلوماټانو پر وضعیت هم خبري کړي دي. د دې موضوع نور جزئیات زما همکار درکوي.
د ملګرو ملتونو سازمان لپاره د دایمي استازي په توګه د طالبانو نومان محمد سویل شاهین وایي که چیرې دته په دغه سازمان کې د افغانستان د استازیتوب اجازه وسی، دا به د سیمې هیوادونو او نړیوالو لپاره د سولې او امن په ګټه وي. ښاغلی سهیل شاهین له تاس خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي دي چې دا تمه لري چې روسیا او نور هیوادونه ورسره دوستانه اړیکې ولري، او د دې په بنسټ غواړي چې همدغه هیوادونه د ملګرو ملتونو د اعتبار په لیک ورکولو کې ورسره مرسته وکړي. دا خبره کړې ده چې دا کار به د افغانستان او سیمې په ګټه وي، همدارنګه د روسیې په ګټه. وړاندې سهیل شاهین لټان البته تاس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې له افغانستانه بهر ټولو افغان ډیپلوماتانو ته د دوی د کار د دوام ډاډ ورکړل شوی، خو خبره یې په دې شرط چې د طالبانو حکومت ته کار وکړي. ښاغلی شاهین لټاس خبري اژانس سره په ځانګړي مرکه کې ویلي دي که افغان ډیپلوماټان له قواعدو سرغړونه وکړي نو دا به د دوی ګناه وي. ښاغلی شاهین داسې مهال د ملګرو ملتونو لپاره د استازولۍ پر اجازه ورکولو ټینګار کړی چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ تسه ده. بلخوا د طالبانو د حکومت نور چارواکي په دې هدف دوهې ته تللي چې د امریکایي، اروپایي او نورو هیوادونو د استازو نظر او ملاتړ د دوی لپاره جذب کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو لوړ پولای پلاوی دوهې ته رسیدلی او ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د امریکا استازي ټام ویسټ تر څنګ د اروپایي هیوادونو له استازو سره خبرې وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل چې په دې لیدو کتو کې به په بیلابیلو موضوعاتو خبرې وسي، په ځانګړي توګه د افغانستان د کنګل سویو پیسو په اړه. د ازادي راډیو ته وویل د دوهې د توافقنامې په اړه کوم چې البته کوم ټکي چې پاتې دي د هغو مسایلو د التزام او هغه موارد چې تر اوسه نه دي عملي سوي د هغه په عمل کولو همدارنګه په سیاسي، اقتصادي او بشري مرستو په ځانګړې توګه د افغان ولس د کنګل سویو پیسو د خلاصون په اړه به خبرې وسي. او دوی وایي چې په دې مسایلو د دې مسایلو تر څنګ به د دوه اړخیزو موضوعاتو په اړه هم بحث وسي. ښاغلی محمد نعیم وایي چې په دې خبرو کې به قطري چارواکي هم ګډون وکړي. البته څاروان صاحب دغه خبرې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم منلي، خو د کنګل سویو پیسو په اړه بیا څه نه دي ویلي چې آیا په دې به بحث وسي که نه. طالبانو داس مهال نړیوالو سره د خبرو اترو بهیر او دوی ته د ملګرو ملتونو په سازمان کې د استازیتوب د اجازه غوښتونکي دي چې لا هم د دوی حکومت تر اوسه هیڅ کوم نړیوالو بنسټونو، سازمانونو او هیوادونو په رسمیت نه دی پیژندلی.
ډېره مننه کور ودان. و موریدل چې د ملګرو ملتو لپاره د طالبانو استازی وایي تمه لري چې روسیا د ملګرو ملتو د باور لیک ورکولو په کمیټې کې ورسره مرسته وکړي. که چېرته روسیا په دې برخه کې له طالبانو سره مرسته وکړي نو په دې توګه به د طالبانو ته لاره هواره شي چې د ملګرو ملتو څوکۍ خپله کړي. حاضر دمه د دې لپاره چې د طالبانو حکومت نړیوال په رسمیت نه پیژني، د ملګرو ملتو کې د افغانستان چوکۍ لا هم د افغانستان د پخواني حکومت د استازي په لاس کې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ سره سم له ختیځ ولایت ننګرهار لسګونه سندرغاړي او هنرمندان ګاونډي پاکستان ته کډوال شوي دي. د ننګرهار د هنرمندانو د ټولنې مسؤلان وایي په دې ولایت کې لږ تر لږه 1500 هنرمندانو هنري فعالیتونه کول چې اوس مهال کار په ټپه ولاړ دی او دوی د بیروزګارۍ له جدي ګواښ سره مخامخ دي. زموږ همکار په ننګرهار کې د هنرمندانو د ټولنې له رئیس کمین ګل سره ژغېدلی، د هغه کور ته ورغلی، خبرې سره ورو.
د لوی لارې په سر د منتو پلورلو له یوه کوچني میزه څو ماشومان راټول دي. لورا ښکاري چې د منتو پلورونکي ګوتې د منتو له څمڅۍ سره نابلد دي. ښایي د ورځې په اوسط ډول تر سل یو نیم سل افغانۍ وګټي، خو د زیاتېدونکي فقر او بیکاری په دې شپو ورځو کې دا هم غنیمت ګڼي. دا منتو پلورونکی د ننګرهار د هنرمندانو د ټولنې رئیس 60 کلن استاد کمین ګل دی چې جلال آباد ښار کې د خپل کور مخ ته خپل نوی کاروبار پیل کړی. ښایي استاد کمین ګل پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ مخکې کله هم داسې فکر نه و کړی، خو یو ناڅاپي د هر څه بدلون د کمین ګل استاد په شان له زرګونه نورو افغانانو هم کاروبارونه واخیستل. لستړی مشي وروسته د کور میلمستون ته دعوت کړو. موږ ترې د رباب د غولو هیله وکړه، په ورین تندی ومنله. استاد کمین ګل په ویره رباب غږوي، خو له ګوتو سره یې د رباب تارونه ناشنایی کوي. ښایي دا بیسوري د دې لامل وي چې لږ تر لږه څو میاشتې د طالبانو له ویرې د دې رباب تارونه نه دي چیرل شوي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د سندرغاړو په هنري فعالیتونو بندیزونه لګیدلي. استاد کمین ګل وایي کاروبار په ټپه ولاړ دی او اوس خپلې شل کسیزې کورنۍ ته د نفقې د پیدا کولو په هدف په پور د منتو خرڅولو دا کوچنی کاروبار پیل کړی. دی د خپل وراره کیسه کوي چې د ولګې له امله یې درې ورځې په نهار روژه نیولې، ژړی په ستوني کې نخلي او د خبرو اجازه نه ورکوي.
ما خو پرېږده دا چې چمن کورنۍ کې یو زوی کار کوي، څلوېښت کسان ډوډۍ خوري، موسیقي کول بل کار نشي کولی. اوس ما ته وویل هغه ورځې کاکا وایي ما درې ورځې روژه نیولې، د ما څه خیر روژه ثوابي کې ده؟ زه خو څه خبر شي دا وایي والا کور کې ډوډۍ نه وو.
دی وای نه یوازې دا بلکې ننګرهار چې د نږدې 450 هنرمندانو کور بلل کیږي بیکاری پکې خپل اوج ته رسیدلې. نوموړي په تبلغه غولو کې پراخ زده کړې کړي خوای تقریبا په ټولو هنري الو پوهیږي. تمن ګل وای هنر پالل د دوی کورنۍ دنده ده، خو د وروستي او سیاسي بدلونونو د رامنځته کېدو لامل د کورنۍ څلور نور غړي هم بیکاره شوي دي. نوموړي دا شان وویل چې اوس مهال تر 25 ننګراري سندرغاړي او لسلو ډیر اساس غږونکي د بیروزګارۍ له امله پیښور ته کډه شوي، او که ورته حالات دوام وکړي نو ښایي نور هم کډوالۍ ته اړ شي.
غریب مواج نه ډوډۍ ته نه واخله، یعنې داسې نه ده چې موږ غریبي نه ده لیدلې. 2 سلویښت کاله 3 سلویښت کاله چې دغه انقلاب په اصطلاح وایو که دغه تحولات راځي، په دې هر وخت کې هنرمند ځپل شوی دی. هغه خلک چې مخامخ جنگ کړی دی هغه نه ده ځپل شوی دی، چې همدا راغلی بس موسیقي بد که دومره خراب شي ولا دغه نور هم اسلامي ملکونه شته ولې هلته بند نه دي.
دی وایي هیله یې درلوده چې د سولې له راتګ وروسته به لرو پرتو ولسوالیو ته هنري سفرونه وکړي، خو اوس یې آن په ښار کې هم حاکم نظام موسیقۍ غږولو ته نه پرېږدي. که څه هم طالبانو په ټوله کې د بیروزګارۍ په اړه ویلي چې هڅه کوي خلکو ته کاري زمینې رامنځته کړي، خو وایي چې موسیقۍ ته اجازه نه ورکوي. د طالبانو ویاند او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل ټول هغه هنرونه چې له اسلامي شریعت سره ټکر لري اجازه نه ورکول کیږي.
سه په اسلام کې کوم هنر ته اجازه وي او موانع نه وي هغه سره موږ ستونزه نه لرو. البته کوم شی چې اسلامي شریعت اجازه نه ورکوي خو به زموږ کار نه ده. تاسو اسلامي حاکمیت ته په اسلامي حاکمیت کې ټول قوانین اسلامي باید موږ ټول دغه اتباع وکړو، نو کوم شی چې غیر شرعي وي اجازه د شریعت ورته نه وي. افغانان باید ورته موږ سره موافق ذکر وي چې دا یوه لویه مسله ده او افغانستان د شرعي نظام د حاکمیت کېدو لپاره ډېره قرباني ورکړي.
خو استاد کمینګل له طالبانو غواړي چې لږ تر لږه افغاني موسیقي ته اجازه ورکړي، ځکه د ده په وینا دا د افغاني کلتور برخه ده او نه باید د کلتوري مسایلو د مړه کولو هڅه وشي. په افغانستان کې پر موسیقي بندیز بې سابقې نه دی. د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ له سقوط وروسته د برهان الدین رباني په مشرۍ د مجاهدینو حکومت هم د موسیقۍ په غږولو او اوریدلو بندیز لګولی و. وروسته د طالبانو په حکومت کې دا بندیز لا پسې سخت شو، خو په 2001 میلادي کال کې کله چې د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونو د طالبانو نظام وپرځاوه پر هنرونو بندیزونه لیرې شول. په تیرو 20 کلونو کې په افغانستان کې د موسیقۍ د زده کړو بیلابیل مرکزونه رامنځته شول چې زرګونه سندرغاړي او هنرمندان یې وروزل. د غیر رسمي شمیرو له مخې اوس مهال په افغانستان کې له 20,000 ډیر سندرغاړي او ساز غږونکي ژوند کوي چې نږدې ټولې د فقر او لوږې له ګواښ سره مخ دي، چې یوه بیلګه یې د استاد کمینګل د کورنۍ ده.
په ننګرهار کې د هنرمندانو د بس وضعیت په اړه راپور مو واورېده. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي په تیرو 11 میاشتو کې په ټول افغانستان کې څه باندې 6,500 کسان بې ځایه شوي دي. د دغه سازمان په وینا دا کسان تر ډیره د جګړو له امله بې ځایه شوي او په ژمي کې لومړنیو مرستو ته سخته اړتیا لري. په همدې حال کې د طالبانو حکومت وایي ډیری داخلي بې ځایه شوي بیرته خپلو اصلي مینو ته ستانه شوي او له بې ځایه شویو سره د مرستو لړۍ لا هم روانه ده. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
عبدالله نومیږي. شاوخوا څلور میاستې وړاندې د جګړو د زیاتېدو له امله له جوزجان څخه سرپل ته کډه سوی دی. نوموړی وایي زمی په نږدې کېدو دی او د مرستو هم کوم خبر نسته او د خپلو ماشومانو د روغتیا په اړه اندېښمن دی.
زموږ هیله دا ده چې یو څوک زموږ پوښتنه وکړي او مرسته وکړي، زموږ لپاره د اوسېدو ځای برابر کړي، ځکه چې زموږ ماشومان په بد حالت کې دي.
یو بل بې ځایه سوي غلام الله وویل چې د جګړو له امله څو میاشتې کېږي کندوز ولایت پریښی او له خپلې کورنۍ سره کابل ته بې ځایه سوی دی. هغه وایي چې په جګړو کې خپل ټول مالونه له لاسه ورکړي او اوس له یو بد حالت سره مخ دی.
پراتی تا که خبر خردل تا نسو کوما که دوبو مشکل ستا تشلابون مشکل ستا دا ماشومان جل وحی مریضان ستا را دورا تیر پو مشکل سرا دی سو کوما که نکی را سرا
په همدې حال کې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم پی یو راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال لپاره د نومبر تر 21 په افغانستان کې 618,900 کسان بې ځایه سوي دي. دغه سازمان ویلي چې د آی او ایم د سرپناه موقتی ټیم زمانی مرستو ته چمتو دی او دا مهال په فراه، نیمروز، بغلان او سرپل ولایتونو کې له بې ځایه سویو او نورو اړمنو کورنیو سره زمانی مرستی کوي. آی او ایم زیاته کړي چې د اګست میاشتې له 15 راهیسې 55,515 بې ځایه سویو کسانو مرستې ترلاسه کړي دي چې پکې د پخلنځي لوښي، کمپلې او لمریز څراغونه شامل دي. له بلې خوا د طالبانو حکومت وایي چې د روان کال په لومړیو میاشتو کې د داخلي بې ځایه سویو په شمېر د زیاتېدو په حال کې و، خو د دوی له واکمنۍ سره نور د خلکو د بې ځایه کېدو خبر نشته. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمي ازادي راډیو ته وویل چې ډیری بې ځایه سوي کسان بیرته خپلو اصلي سیمو ته ستانه سوي او له بې ځایه سویو او نور اړمنو سره د مرستو لړۍ دا مهال دوام لري.
د اسلام امارت ازید حوادث وزارت لاری او همدارنګ د مهاجرینو وزارت لاری او همدارنګ د سری میاشتې لاری څخه دوی ته په شفاف او منظم ډول باندې پر وخت باندې د مرستو لړۍ جریان درلود. راتلونکي کوم پروګرامونه ستاسې د زیمې تر رسیدلو مخکې چې کومې ستونزې په دې لار کې پروتې دي او باید رسیدګي ورته وسي، اسلامي امارت به تر خپل توان پورې هڅه وکړي.
د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وایي د اګست له 15 وروسته 2,109 کسانو د خوراکي توکو په ګډون لومړنۍ مرستې ترلاسه کړي او 14,201 هغه کسانو چې خپل اصلي سیمو ته ستنېدل د موټرو کرایې پیسې ترلاسه کړي او 15,341 نورو کسانو بیا خوراکي توکي ترلاسه کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري یونیسیار شاوخوا 50 ورځې وړاندې اعلان وکړ چې په روان کال کې د وروستیو جګړو له امله شاوخوا 200,000 کورنۍ بې ځایه سوي دي. په هغه وخت کې د همدې دفتر یو ویاند ازادي راډیو ته ویلي و چې بې ځایه سوي خلک په سختو شرایطو کې ژوند کوي او دوی هڅه کوي چې د سفر، خوراکي توکو او نغدو پیسو په ګډون د نورو مرستو په ورکولو سره بې ځایه سوي کسان خپلو اصلي ځایونو ته ستانه کړي. خو په افغانستان کې د طالبانو له وخته رسیدو سره له افغانستان سره بهرنۍ مرستې بندې سوي چې له امله یې نړیوالو سازمانونو په دغه هیواد کې د یو بشري ناورین خبرداری ورکړی دی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د بوستسری مسؤلان وایي سشکال د بوستسری فابریکه به د 208 میلیون افغانۍ پارزش له بزګرو څخه تر 4000 ټنه پورې پونبه وپیری. هلمندی کاروانګر وایي کچيري حکومت د فابریکې ته پاملرنه لا نور هم زیاته کړي نو له یوې خوا به د بزګرو اقتصاد ښه شي او له بلې خوا به کاروانګرو ته حلال روزي په لاس ورشي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
ترمیاشت زند وروسته یو ځل بیا په هلمند کې د بوست صدی یا پاپریکې خپل فعالیت بیا پیل کړی او مسولینو یې له کروندګرو څخه د خامو مالوچو د پیرولو چاري پیل کړی. په هلمند کې د بوست صدی لپاره د طالبانو لوري ټاکل شوی مشر حافظ ارشاد وایي د بوست صدی د پاپریکې د بیرته فعالیت څخه هدف د پومبې کاروبار او کرکیلې ته بیا واده ورکول دي او خلکو ته د کار زمینه برابرول دي.
اول مطلب مو دا دی چې دا مسلمانان د وطن خلک ډېر ستړي دي. دا ولس موږ سره وساسې تقریبا موږ د غوړي او د کنجاره او صابون او دا شان چې دي دغه مو تر نور خلکو ډېر په نخې کښته دي.
د بوست صدی دغه پاپریکا د ډېر زره ټنه مالوچو د پروسس وړتیا لري چې د تیر جمهوری نظام پر مهال په 1999 کال کې دغه مهال د دولت له لوري یو ځل بیا ترمیم سوه او کارت آماده سوه چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا د نامنیو او د طالبانو د حکومت پر اتاک سره بند سوی و. د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي سږ کال د بوز تصدۍ یا پاپریکا 216 میلیون افغانۍ بودیجه لري چې له بزګرانو څخه به تر 4000 ټنه پورې خام پنبه وپیري. د هلمند د بوز تصدۍ پاپریکا 350 کال وړاندې د علي حضرت محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال جوړه شوې. د پنبې د مالوچو ترڅنګ غوړي، صابون، کنجوره او پوستکي تولیدوي. د بوست صدی دا پاپریکا د افغانستان په جنوب کې د تر ټولو ستر زراعتي ولایت هلمند کې شتون لري چې د زیات شمیر خلکو اقتصاد یې د کرنې او مالداري سره تړلی دی چې د یادې پاپریکې په پاله کېدو سره د بزګرانو او خلکو د خپل اقتصاد د ودې او د غوړېدو لپاره هیلې هم راټوکېدلې دي. هلمندي کروندګر د بوست صدی د بیا پاله کېدو له اقدام څخه خوښ دي او غوښتنه کوي چې یادې پاپریکې ته توجه لا نوره هم زیاته سي. د هلمند دو بزګرانو نظر محمد او جاوید چې د بوست صدی ته خام مالو چراوړي داسې وویل:
به مې راوړي د لوی دروشان موږ د نن خوشاله چې شروع سي موږ په خوشاله ولې د دې ډېر خلک استفاده کوي غوړي کې پندغه کنجاله ده پوسته کې دی د دې ډېر خلک استفاده کوي موږ په دا خوشاله چې دا دغه چلاله سي
ولا شش کال د پمبو نه خونه تر تیر کلو شدی هغه په دې مورد شدی چې په خوا به مثال یوالي فابریکې خریدار کوله اوس مرسیسه داخل په افغانستان کې د کندهار ولایت ډیر خریداري کوي هلته شخصي فابریکې جوړ شوی دي نو په دغه مورد باندې د نرخونه ان شاء الله وسر په خوا ډیر شدی.
د معلوماتو پر اساس په لومړی کلونو کې د علي حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې کله چې د بوس په نوم دی تصدی یا پاپریکې په لومړی ځل په فعالیت پیل وکړ نږدې 2000 کسانو پکې کار کوي او تولیدات یې ګڼو اسي هیوادونو ته انتقالېدل. خو د دې تصدی د کارکونکو شمیر اوس مهال 104 لستانه دي.
له شپږ سوه زیات عراقي کډوال چې د پولنډ او بلاروس په پولو کې بند پاتې و بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د عراق چارواکو په وینا د دوی ډېر یې کوردان دي چې له بلاروس څخه په مستقیمو الوتنو کې بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دا مهال زرګونه پناه غوښتونکي د بلاروس په سړه هوا کې هڅه کوي چې ځانونه لویدیځې اروپا ته ورسوي. د دې موضوع تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
د عراق د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد شپږ سوه ولس وګړي په دوو مستقیمو الوتنو کې په خپل خوښې توګه له بلاروس عراق ته بیرته راګرځېدلي. ډېر هغه کسان چې بیرته عراق ته ستانه شوي کوردان دي چې د دې هیواد په شمال کې اوسیږي. دوی د هغه زرګونو پناه غوښتونکو په ډله کې وو چې په سړه هوا کې د بلاروس له لارې اروپایي هیوادونو ته د رسیدو هڅه کوله. دا عراق د سلمانیا سیمې یو وسیدونکې په همدې ډله کې و.
خلک کزور پشي معنی او وی کې باس یاند کړه دنګي د ول دوره
هغه چې وای د ټول ژغ لری خوش دی. زموږ خلک اوس پشیمانه دي چې ولی هلته ولاړل. خپل یو غوښتل چې بیرته عراق ته ستنی شي. په بلاروس کې د هوا سوړوالی منفی 15 سانتی ګراد ته رسیدلی دی.
احمد حسین د عراق ته سنجار اوسیدونکو دی. هغه هم چې تازه راستون شوی وای
یاره نه خوشتره بچی کړو درې
سخت شي به هغه محل وی چې بند پاتې سوی ماشومان وګوري. کله چې بندي پاتې سوی کورنۍ او وړ ماشومان د پولند او بلاروس پر پوله په ځنګلونو کې وګوري ډیره سخت ده. هغه مرسته ته اړتیا لري. په ځنګلونو کې پاتې دي او بيډني کومک ته اړ دي.
تیرونه د نومبر پاتل لسم هم د عراق د هوایی شرکت وی الوتکې لګ تر لګه 421 عراقي پناه غوښتونکي لا بلاروس څخه اربیل ته او بیا بغداد ته انتقال کړي وو. اروپای ټولنې د بلاروس دیکتاتور الکساندر لوکاشن کتورن کړی چې لمن ځنی ختی څخه الوتنو ته اجازه ورکړي چې کډوال ترې ګټه اخلي او هڅه کوي بلاروس ته تر رسیدو وروسته پولند، لیتویا او لیتوانیا ته ننوسی. د اروپای ټولنې چارواکي وایي د لوکاشن کا رژیم له دې چاري پر دې رژیم د اروپای ټولنې د بندیزونو په ثواب کې د فشار د وسیلې په توګه کار اخلي. په بلاروس کې د تیر کال د اگست میاشتې له انتخاباتو او تری وروسته د اعتراض کوونکو له ځپلو وروسته اروپایي ټولنې په دې هیواد بندیزونه ولګول. بروکسل منسک تورن کړی چې په سرحدي سیمو کې د پناه غوښتونکو په وړاندې غیر انساني چلند ته لمن وهي. د ریپورټونو له مخې په دې سیمو کې د بشري ناورین له کبله په وروستیو میاشتو کې لږ تر لږه 11 پناه غوښتونکي مړه شوي. په غبرګون کې پولینډ په خپلو پولو کې امنیتي تدابیر زیات کړي څو له بلاروس څخه د کډوالو د سیلاب د ورماتېدو مخه ونیسي او وراغوښتونکي پناه غوښتونکي بیرته له پولې اړوي. د بشري حقونو ډلو د پولینډ پر دې چلند سختې نیوکې کړي. اروپایي ټولنه دا مهال د بلاروس پر رژیم د پنځم دور بندیزونو پر لګولو کار کوي. اروپایي ټولنې له عراق او د سیمې له نورو هیوادونو سره هم اړیکې نیولې څو له دې هیوادونو څخه وغواړي چې د پناه غوښتونکو د مخنیوي او بیرته خپلو اصلي هیوادونو ته د هغوی د ستنولو امکانات او لارې چارې ومومي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس هم لنډ خبرونه واورئ.
په افغانستان کې د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي سخت ژمی را روان دی او هر ورځ د بې ځایه سویو د شمیر د زیاتېدو او د دوی د زیانمنېدو خطر زیاتېږي. IOM وایي چې هڅه کوي په افغانستان کې شاوخوا 2 لک کسانو ته ژمنی مرستې ورسوي. د طالبانو حکومت وایي په کابل کې د تېرې یوې اونۍ په جریان کې 90 کسان د بېلابېلو جرمونو په تړاو نیول سوي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پناه غوښتونکو او کډوالو کمیټې د شکرانې ورځې په مناسبت افغان کډوالو ته حلال خواړه برابر کړل. د رسنیو راپورونه وایي شاوخوا 600 عراقیان چې د څو اونیو لپاره د بیلاروس او پولنډ په پولو کې ایسار پاتې وو نن بیرته خپل هیواد ته ستنسول. اروپایي کمیسیون وایي غواړي له جنوبي افریقا څخه پر سفرونو محدودیت ولګوي. تر دې مخکې د جنوبي افریقا ساینس پوهان وویل چې د کورونا وایرس نوې بڼې کشف کړې چې تر پخوانیو هغو ډیره ساري ده. د ازادي اروپا ازادي رادیو د بلاروسي څنګه مختي خبريال په پلازمینه منسکي نیول ستوي دی. د اندري کوزنيچک ميرمني دا خبر تایید کړی دی. او ژغورون کې دلی د روسي په سایبيريا کې لیو کان څخه یو تن ژوندۍ راېستل دی. پرون سهار په دغه کان کې د وی چودنې په نتیجه کې 250 کسان مړ شول.
زمو شخله ازادي رادیو اوري د رواني خبرونه په دوام کې ازادي او اوریدونکو پروگرام حمله رو خو تر دې مخکې د افغانستان د بانکونو په باب یو راپور. یو شمیر افغانان وایي بانکونو کې ډالري حساب لري خو بانکونه پر ځای افغانۍ ورکوي او هغه هم له بازار پټیټه بې. دوی ادعا کوي چې بانک په هر ډالر کې له 4 تر 5 افغانۍ کمی ورکوي چې په وینا دا یو ډول غلا ده. د بانکونو مسؤلان بیا څه ځواب ورته لري؟ تفصیل په دې راپور کې واوري.
د کابل ښار یو اوسیدونکی چې د وینړیوالې ادارې کارکونکی هم دی او په ډالر او معاش اخلي ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې اوس اړ دی خپل پیسې په افغاني او بانک نه ترلاسه کړي. دا چې نو غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل سي. وایي هر ځل یې چې له بانک نه پیسې ایستلې دي تر 500 افغانۍ زیان کړی او د ډالرو تبادله ورته په افغانیو د بازار د بای په پرتله 15 افغانۍ ښکته شوی ده.
ڈالر په ځای ورته افغانۍ ورکی هغه کې سودی تبادله کې د نظر د بازار ته هلته د تبادله کې تفاوت راځي خلک پکې زیان کوي. یا دغه سه د غټو ډالرو په ځای د غټو نوټونو په ځای چې $100 وي د هغه په ځای مائده نوټونه یا وړو نوټونه ورکی دا هم په بازار کې په تفاوت سره اخیستل کیږي. دا بل زیان ده چې خپل مشتریانو ته دوی اړي.
عبدالله احمد زای د کابل ښار بل اوسیدونکی دی. دای هم ورته شکایت لري. ښاغلی احمد زای وای لیو لوري دوی له بانک د ټولو پیسو د ایستلو اجازه نه لري او له بل خوا د بانکونو دغه ډول چلند خلک پر دوی بے باور کړی دي.
اته بانکونه چې $100 په مقابل کې افغاني تاسو ته درکوي هغه 200 تر 500 افغاني پورې تاسو ته کمی درکوي. د بازار د ورځې د نرخ په مطابق باندې کومګا دا وګورو دا یو ستونزه. بیا مراجعینو ته چې دوی بیا نس کل په بانکونو باندې اعتماد نه کړی دلته بیا د بانکونو سیستم به یو نو سقوط سره مخامخ شي. که چیرته دا سلسله داسې روانه ځکه بانک ستا پیسې ساتي ستا لپاره هغه مقدار بیرته
و مغختل په دې اړه د مرکزی بانک او د طالبانو د وایندویانو نظر هم واخلو خو هڅې مو بریالۍ نسوي. خو په هرات ولایت کې د عزیزی بانک یو مسول ازادي راډیو ته په خبرو کې د پیرودونکو د اداره دوي او وایي چې د بازار د بایو په پرتله په بانکونو کې تبادله په هر ډالر کې له 50 تر 60 پولو په توپیر سره کیږي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له بانکونو د پیسو پر ایستلو ځینې محدودیتونه ولګېدل او هر کس په اونۍ کې یوازې د 20,000 افغانیو او یا هم د 200 ډالرو د ایستلو اجازه درلوده، چې دا اندازه څو موده مخکې د تنخوا اخیستونکو کسانو لپاره دوه چنده سوه. د طالبانو له واکمنېدو او د امریکا له لوري د افغانستان د مرکزي بانک د 9 میلیاردو زیرمې له کنګلېدو وروسته د دغه هیواد په بانکي سیستم کې ستونزې ډېرې سوې دي. ملګرو ملتونو دې ته په اشاره چې افغانستان کې بانکي سیستم د ړنګېدو په درشل کې دی، د راتلونکو ناوړه پایلو په اړه خبرداری ورکړی، خو طالبانو ویلي چې لاملونه یې تثبیت کړي او زر به دا مسایل عادي حالت ته راوګرځوي. د دې سره د بخښنې نړیوال سازمان هم پرون سه شنبه په یوه خبر پاڼه کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې پر افغانستان د بندیزونه زر تر زره کم کړي. دغه سازمان په خپله خبر پاڼه کې ویلي چې د بهرنیو مرستو درېدل، د افغانستان د پیسو کنګل کول او پر طالبانو د نړیوالو بندیزونه د دې لامل ګرځېدلي چې افغانستان له اقتصادي کړکېچ سره مخ سي، چې د ستونزې د روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو، خوراکي توکو او ځینو نور خدمتونو ته د خلکو د لاسرسي مخه ډب کړې ده.
ازادي او اوریدونکي، د ازادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو، السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. دا پروگرام داسې مهال را رسیږي چې د طالبانو د حکومت د دای سل ورځې ووته. که څه هم ډیر خلک د طالبانو لراتګه خوښ دي او وایي چې د طالبانو پراتګ آرامي راغلي، امنیت ښه شوی دی، خو یو شمیر کسان بیا له اقتصادي کړاوونو سر ټکوي. په دې خبرونه کې هم تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه خبرو چې د طالبانو له حکومت نه غوښتنې لري. موږ په دې خبرونه کې د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد سره هم مرکه لرو. هیله ده چې د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړي. راځي چې په پایل کې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم، زه عبدالستار مدني ګهار ولایت د پامینونه. هغه شهیدان چې وزید شهیدان شوی دي، دا غوښ چې غم نه کړی او دا غوښ خرچ او فراق ختم شوی دی. سلام علیکم، جوړ په خیر سره شری دادا دې کار کوم ته ټول ته سلام وایم. پس سلام دا خلک چې نکي پر طالبان درواغ نه وای، چې دغه گرانی اسمان ته وختل او دغه طالبان گرانی جوړ کړل، د خپل عملونو سم کې نور خیر او خیرات پر طالبان باندې متوانه وي. والسلام.
السلام علیکم، محمد خان مبارک دکل منی ولاته. تاسو ته پیغام پریږدم، زما د ټولو مجاهدینو د ټولو هغه کسانانو ته چې هغه په پوځي اډو پوځي مرکزونو کې کار کوي، دا شله ورزو ده چې دوی به د هغه کوم بیت المال شان چې دي په د پوځي اډو کې دي یا په نورو ځایو کې دي، باید هغه پوره ساتنه وکړي او هر هغه شی چې هغه د بیت المال په هغه ګرد افغانان شریکان دي هغه باید ځان وبولي. د بد مرغه په ځینو ساحو کې زما د سترګو لیدلی حال دا دی چې ځینې کسانان د مجاهدین په نامه چې څه یعنی ټول نه درشایم، ځینې داسې چمنه کوي، داسې کارونه کوي چې هغه د دوی سره نه ښایي، د پوځي وسایطو سره دوی ډېر ظلم کوي، چې هغه هم دوی په پوهېږي نه چې دا سره کم چلوه کېږي او هغه کمپیوټران چې دي هغه د دوی د زده کړو لپاره ډېر زیات مهم دي. په پوځي اډو کې چې پراته دي هغوی باید هغه ماتم کې بلکې خوندي کې. مزما د ټولو مجاهدینو سناشره ورزو ته بیا هم د یو افغان په هیز دی باید دغه بیت المال شان د ځان وګ دي. هغه ورځ خو دې در پیاټ کې شې په موټر سایکل د چيلو پیسي نه دلو جدي په وګوالا ډوډۍ نه دلو. نو دا اوس د خدای پاک په دې څخه ډیر ناراض شې و دا کارو تم دا تړلې ده په جنو صاحو کې دې د زور سره ظلمونه کوي. دغه کوم شان چې ته دغه مخکنی حکومت څخه پاتې شوی دي، باید هر مجاهد اوسه وکړي، کوشش وکړي چې دا شان خوندي کړي او هغوی ته ضرر ونه رسیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زما پیغام دی و ذبی الله مجاهد ته ورسیږي. و ورور تا مجاهدین دی په سر کې د مجاهدونو ولاړ خلک دی، راکټونه ولې په دې ودو کې مرمۍ بیا ځای مصرفې دا چیرن فیض آباد علاقه کې چې چاو کې واده لري تر زر مرمۍ او تر څنګه مرمۍ دراکیو تر زیاتې وښتره دا خود شهیدانو د وینو سره خیانت دی دا خو د ملت سره خیانت دی دا خو د خلکو په وینو راغلي دي چې ورته وایي دا اشرف غنی په دا اشرف غنی د بلار خو نو کارخانه خو نو دا خو د ملت په وینو راغلي دا ویل خیانت کوي.
بل السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه مولوی حنیف د هلمند ولایت شهر ستین کې هم دا دی چې د بي بي سي راډیو ته خبر دل چې د طالبان یو مشر وی دی چې موږ مخکنی حکومت سره موږ حساب کتاب کو. آیا دا د هلمند تاسو کې دا کوم مشران دي؟ دلګي مشران دي، معز مشران دي، دوی چې څلور څلور نکای ول کړی دي، البته پنځمه نه دروا کنه پنځمه هم کول د دې څلورو نکاو روپی مہر د حساب کتاب ول دي نکي د څلورو شزو د مہر د پیسو د دې حساب کتاب د دې جایز دی روا دي د اعتماد ویلې خړند مجاهدینو ته روا دي حکومت نه روا دي او هغه د کی چې د طالبان په تسرب کې د شتونه سل سل دی په 1500 دی په دې کې دا دوی یو حوزه مکمل نیولې په خپل نامه شخصي خرڅي په 3 لک په 5 لک په 2 لک آیا دا د دې جایز دی د سرو د حساب کې د خدای پاک سره دینه ما مخ کیږي آیا ورځ د حساب کتاب څخه نست مستجلاره دي په دې حالات چې دی بل تر لاس نشي خپل پر دغه باندې خپل لمګړتیا باندې ساده راچی په دې شری چې دا ما پیغام نشر کی د خدای د پاره د خدای تعالی په خاطر ما پیغام نشر کی و سلام.
السلام علیکم زه تن معلول دی لمنیلا ته خبر کوم ما د ازادي رادیو څخه دا تم او امید دی اول د خدای څخه د ازادي رادیو څخه چې زما دا پیغام د نړیوالو پر روزو پر ورورسي از ما سره د کوم خیریت بنسټ یا کومه مسیه سره از ما سره په تماس کې زه ډیر سخت سخت مشکلاتو ستونزې سره مخامخ یم ما راته تم او مې د ازادي رادیو څخه د خدای په دې کې چې ما دا غواز ډیر ژر ورغې او ډیر ژر ما په حق لبنی دی خپل دریز وران کېو ما دا پیغام یې نشلې جنو دی په خپل کې سره پروي.
بل السلام علیکم ننګرهار ولایت خوځانه ولسوالۍ کې سره په ارتباط کې تاسو ته کوم مدو کار کوم چې خپل نیک هیله او احترامات وړاندې کوم دا هم رابطه په دا د مسایده او حکومت دې ولسوالۍ کې چې کوم بازي د غوږ خپل طالبان خپل هغه وګړو ته چې د دوه په شکو کې مرشي وي هغه ته توضیح او بل هغه څه چې مستحق یا غته ورکی هغه قران او تمس کې چې قران ناصر باندې کېږي چې هي تاسو مستحق او بل مطالبین تکم بسکټ چې مکتب ته راځي هغه د دوی د ورنجر په واسطه مکتب څخه وځي نه کوي چې چیرته وي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محمد علی او پادارم د هلمند د ګریشو لسوالي سرسای سرپران لیک سره غلم ارز نه غاري دلته د ګریشو لسوالي ته د مایبینو مرستړالې د مایبینو حقوق هغه طالبان په کټ خپل مایبین تار کړی څنګه لیو خوشته او مې د ماغو ته ورکړل دا نو کو حکومت یې مې د مر په خپل حکومت کې ملکی خلک واغو در پلان دور کړی نو طالبانو د لوړپور شاو کې مې دا هله چې دا مشکل حل کړي او دا نور مې د خپل حق ورسی.
بله السلام علیکم. د میدان وردګو ولایت د چاک دی ولسوالۍ د ګردنې مسجد د منطقې څخه مې در سره اکنی ولیدا یا زادې رادیو ټولو کارکونکو او اړیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. فاصله سلامه د اسلامي امارات د لوړو چارواکو او مسولو کسانو څخه مې غوښتنه داده چې کوم مرستې چې د غریبانو لپاره راځي په هغه کې د پوره عدل نه کار واخلي. مطلب دا چې کسانو ته ورکړل شي چې پرښتیا هغه غریب وي، بیواسه وي او بیکاسه وي، ولا ډېر سړی خپه شي. زموږ د خپل منطقې مرستې د پورچې له مخې ورکول کیږي چې هغه پورچې د اسلامي امارت له خوا مخکې له مرستې نه د ځینو کسانو له خوا خلکو ته ورکول کیږي چې هغه کې داسې کسان هم شامل وي چې د هغې خوازه جوړوي، موټر لري، دوکانونه لري او غریب چې د پوښتنې څوک یې نشته پرې خبر هم نه وي او هغه به مرستې پاتې کیږي د دې ستونزې د پای ته رسېدو په هیله.
بله السلام علیکم. زه د هلمند ولایت مرکز له خبرګاه څخه خبرې کوم. زه د اردو یو تن بعض معلول یم. زه په ډېر سخت کې ډېر سخت ذلیل او رنګزر د ژوند تېروم. زما د ازادي رادیو څخه دا غوښتنه وارزو ده چې په جدي توګه ډېر سره زما نړیوال پرې ورسې زما سره په جهاد کې
په مکو کې ازمر د معلول تو بیا ازمر د بول پر برابر غام به سر وکړم د خدای په اړه نه لري یعنی
دا د خط لازم ده د دې نیو د ولایت څخه خسر په تمه کې نو په دې زموږ د سپری مخول د دې څخه راغلي چې منته نو دې یم په خبره مې مزره مې د خړې د خوایې نه درم مدرې چې مشمان اجتماع سره وسته سره دې خپل مشمان هم دې په سر دا باندې ته چې هغه مدې چې خرابار خېلې خلو دې هغه دې سره کې ځم خو وکاس پکې باندې خو وکاس کې یو نه دې یو ټیکا دې سره لرو نور نه خوراک شي نور نه شي
السلام علیکم زمان قاسم خان د سنگرار ولایت فامیل له مو اړیکې نیولې ده دا قدمون 15 کال کیږي چې وسی ګونر اساسه امرسته کړی او نه چیم دې کې بس څه نمبره کې پراته یو خېنیم درولې هغه او علي دا د لګي دوه خېنې را کړی هغه مرسته شوی دی ما ازادي راډیو کارکونکو نه دا بیل وس دا هغه مون چارواکو ته ورسېږي
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوریدونکو
دا وستاسه پیغامونه د طالبانو د حکومت د دې باندې سل ورځې وتلې په اکثرو ولایتونو کې خلک خوشاله دي او وایي چې امنیت ټینګ شوی جګړه ختم شوې دي او تر ډیره د غلا غدی او جنایي پیښو کچه هم کم شوې د طالبانو د حکومت سل ورځې وته خو لا هم کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې ولې دا او یو شمیر نورې پښتنې زما همکار احمد شیبر د طالبانو له ویان ز به الله مجاهد نه په دې مرکه کې کړی دی
افغانستان 15 یا قانون وشول چې د ملګرو ملتو غړی دی خدا لومړی سل دی چې درې میاشتې کې چې پر کابل داس کسان واکمنان دي چې هیڅ هیواد په رسمیت نه پیژندلی څه فکر کوي څه باید وشي چې افغانستان په رسمیت پیژندل شي
بلې افغانستان خو شرایط سي دي ملګرو ملتونو په قانون کې ویا د نړیوال ټولنې په قانون کې د رسمیت پیژندلو لپاره ضروری او اړین ویاغه په ځای کړی دی غټو ځان دا سه نړیوال یا ځینې هیوادونه شار واردې چې نور ممکن په پس شاتو غمنه کوي د رسمیت پیژندلو نه دا نو د دې حالت سم کو نه وی د اشغالګرو له مقابله نه راوتلې او به خامخا له خپل وقدي او مشکلات لري له مخسره په دې قانوني مجوز یا قانوني دلیل نه د پاتې افغانستان د اوسنۍ حکومت د پرسته په نظر
مجاهد صاحب تاسو ویل چې افغانستان ډیر زیات د ضرورت لري په ازادي راډیو کې مې په روسي کې په امریکا کې ویل چې افغانستان د اړتیا لري چې نړیوالې پرسمه ته پیښنی او ډیر ضرورت لري چې موږ ډیر ضرورت لرو فکر نه کوي چې نړیوالو ته ځین شان باید ورپریږو چې دوی هم پرسمه ته پیښنی
نه افغانستان هم ضرورت لري نړۍ هم ضرورت لري دا ضرورت یې رسمت پیژندلو ته په جنبه تعامل ده هیوادونه د ضرورت لري افغانستان کې مسول جهت وی دلته وضعیت تر کنټرول لاندې وی دلته امنیت تامین وی هغه تشویشونه نړۍ یا هیوادونه لري لدی جنه هغه تشویشونه رفع دا د نړیوالو ضرورت او افغانانو د ضرورت لري چې جګړه راوتلې دي حمایت وسی کومک وسره وسی د ډیپلوماټیک لحاظ د ماهنګي وسره وسی تعامل وسره وسی دا یو دوه جانبه ضرورت
او بخشه مجاهد صاحب او بخشه ک افغانان دې ته انتظار کوي چې نړیوال به پرسمه ته پیښې نه دوی ضرورت لري او نړیوال دا فکر کوي چې افغانان ضرورت لري ترمنځ په موضوع پاته نشي او تاسو فکر کوي څومره اټکل کوي چې څومره نور وخت ضرورت شته چې نړیوال د افغانستان حکومت پرسمه ته پیښې
افغانان انتظار نه کوي موږ خپل تلاش ټول کوو دا اوس مل نړۍ سره تعامل تقریبا په څوک اعتراف کوي کینې کوي خو رسمي ده د هیوادونو سره تعامل هم ستور ازو وزارت وزیران مزي یا نور وزیران د عزیز مخ سره تعامل بشپړ رسمي ده راکړه ورکړه امکان لري او تجارت هم روان ده هغه سي تر دې حد پورې حالت نورمال سي وي او غونډو کې ګډون کوو په نړیوالو غونډو کې او غوښتنه هم بار بار کړې ده او نړۍ هم غوښتنه لري زه فکر کوم سي حڅه روانه ده دوه قانون
څومره او بخشه څومره وخت تاسو اټکل کوي چې نړیوال بم پرسمه ته پیښ نه څومره وخت نور
وخت زنه سم اټکل کولای خو موږ ټول تلاش کوو چې هغه ستونزې په ملار کې پاتې دي یا د بهانه په توګه استفاده زنکي د حل سي د ستونزې لاري لري سي او د تزمین نظر مساعد سي افغانستان د نړۍ د سره یو د سیوات سي باور کول لري او په بل اړخ باندې او تعامل وسه
پوتیرو سباندې درومیاشتو کې ځینې ویډیوګان خبري شوې دي د خوال رسنیو لوري سه طالبانو له خلکو سره زیاتای کړی دی په ځینو مواردو کې. تاسو تر اوسه پورې ځینې کسان نیولې دي چې له دې خلکو سره او دام محاکمه کړی دي او کم کړی دي، شمیر څومره تاسو یادولی شئ؟
که تاسو مشخص کړئ چې په کوم مورد باندې ځینې زیاتی وي،
مثلا ځینې کسان ویډیو خبرې وایي چې زه د طالبانو له لوري وحل شوم.
خو موږ ولیدل په څو ورځو مخکې په کابل کې یو افزا کې یو جری تور ولګاو سي ما سره بعد وضعیت څه سي تحقیق مو کاغه کې سازي و نار کوم جوګان په طبي د خوانان لا همستا او ماته خوړل د خوانان به ډیر په هر وادو تکتیدل دغه لغجنه د جلسازي لپاره پیسې مصرفې جلسازي کوي هم ډیر شواهد موږ نه وینو. هر انقلاب یا هر بدون سي نوې راځي تبا نه ځان سره مشکلات لري ولې موږ ډیر زړه توانې دي چې ټول شیان مقابو کړی دي باید امنه مخم نیولې ده د نارضي زور زیاتی مخم نیولې ده لای چې سره د زور زیاتی موږ نه سوس عملي نه پر رسمي توګه څو دغه سي اجران حمایت کوي څنګه ظلم یې او داسې کسان ډیر نیولې سلا کړی دا اوس هم تفتیش په صورت کې بلګونه کسان لیستري دي سي
مجاهد صاحب په ځینو سیمو کې د روسیو جګړو مختر دي چې طالبان کابل ته ننوځي په جګړو کې ځینې زیانونه اوښتي دي، مثلا له ارغنداب د کندهار مو راپور درلود خلکو ویل بسکرانو ویل چې باید طالبان له موږ سره مرستي وکړي. آیا ممکن ده چې له داسې خلکو سره مرستي وشي او دا باغونه بیرته جوړ شي؟
هو موږ هم تلاش کوو دغه جنگ ځپلې سیمې دي د جنگ له اثره ستونزو سره مخ شوې دي. غوډه لپاره د رسیدګي حق د اولیت ته باید ورته رسیدګي وشي. موږ امکانات هم لرو، صنعت وزارت هم دې موضوع ته متوجه شوی ده، هغه نهادونه یا مؤسسات چې په دې برخه کې کومک کوي دي خو هم موږ روخ کې ته کوسي هغه ډېر ځپلو سیمو ته توجه زیات
په تاسو یو شمېر کسان له خپل لیکو ایستلې دي، دا مو یوازې ایستلې دي او کنه دا به محاکمه کې شي؟
نو دوه رقم دي، یو داسې کسان چې جای نیولې او کوم جرم نه کړی خو نامطلوب خلک دې خلک دې مجرمین دي یا داس خلک دې هغه خپل سر اقدامات کوي یا شوبه کېږي چې نامطلوب خلک هغه ایستل شوی دي او داس څوک چې هغه جرم کوي یا څوک یې وهلی وي زندان ته چولی وي یا اختطاف کړی وي یا موټر غلا کړی وي یا وسته غلا کړی وي پاکستان زندانونو ته وځي.
مجاهد صاحب تاسو بیا بیا دا خبره کړې ده چې داعش تهدید نه دی، لیکن د ملګرو ملتونو په درې میاشتنی راپور کې چې د افغانستان په ارتباط خبر کړ ویلي دي چې تیر کال داعش شاوخوا شپېته بریدونه کړي وو او سش کال تر اوسه پورې د داعش حمله تر 310 شو زیات شوې دي او یا داعش ته منسوبي حمله. بیا هم په خپل خبره ټینګار کوي چې داعش تهدید نه دی.
او موږ دلته په افغانستان کې یو هغه تهدید ځکه نه بولو چې دوی ملوې ستونزې نشي جوړولای او دغه د عملیاتو د دوی د زیاتېدو علتونه معلوم دي او غیر علتونه منطقي مثلا زندانونه ماتول نامتو خلک لږ راوتل دي هم به سره پسته وکړي دایشي فتنګر په عملیات ډیر کیږي دي او فتنګر خلک فرصت پیدا کوي بل دا اوس په کابل په ننګرهار کې دوی غټ غټه هستی وي نو څو سره هستو وړاندې اقدامات کېدل هم وخت په پات دوی ځینې اقدامات وکړ تیار لاس په ماشو او ځینې داسې د غدموګ امنیتي کمربندونه یا امنیتي سیستم هغه هم نوې وسو موږ ته غوته رسیدګي کول ټول فعال او خصوصا الکترونیکی برخه
بله
او یا تخنیکی برخه دیم وخت ونیو نو دغه ټول سره جمع سول
بله. مجاهد صاحب یو څو پمنډ پښتنې د القاعده شبکې مشر ایمان زواهر چیرته ده؟
مکتنم علی میګی صاحب چیرته وی؟
تر 2000 بله تر 2000 یعنی تقریبا لاس کاله مختله د القاعده مشر په سیمه کې وو. تاسو کله ور سره کتلی دي؟
نه بعد له 2001 نه موږ دغه سره کتل نه دي سوي او په دې بیان یو خبر سوي صاحب کوم ځای کې وو سي.
تاسو په یو مرکه کې ویلو چې د افغانستان رسنیو سره چې دوی عربو ته تللی دي؟
او دا موږ ماټکل دا چې په 2001 نه ستلته جنگ سو او نړیوال استخبارات هم دلته راغله بعد دوی طبعا د ځوان فرصت کم سو په افغانستان کې ته هیڅ نشته تکل نجادي په لوا ژبني په لوا او د تیرې له اړخه دي په تاسو په پیژندل کې ده اول عربي هو تعاملات هم د تمرسته وکړي خپل وادون ته لاړ
نو دا او بخښي متاسف ده د ازبکستان اسلامي تحریک غړي چرته دي
خو زموږ معلومات د سیفتداد د دوی غو داعش سره یو ځای بیا په زابل کې ډیر وځه په سل 2013 کال غل باندې 15 کال شاوخوا هغه وخت دوی وځه په سل ډیر او څنور بیا متوارث ول انا اصل وته کړل یو خبر
امیرالمومنین چرته ده ملا حبت الله اخون
هغه په کندهار کې
د یو په بارخه کې ځینې وزیر ځینې کسان وای چې هغه نشته او ځینې کسان نورې اوازې خبري په افغانستان خو د اوازو وطن دی ولې طالبان له غسر مرکه نه کوي لکه له ملا برادر اخوند سره چې اوازه خبره شو د سیمه مرکه خبره شو
او هڅه مو ده چې ان شاء الله مرکه به وسی او داډ ورکو هیوادوال ته څنګه په هیواد کې ده اوس د حکومت او د نظام ټول واګي په لاس کې دي تیر ورځې فرمان مخترعه ورسید او په سره پاړي
خبرې نه کوي وینا نه کوي تاسو ور سره په لاندو وختو کې کتلی
او مناسب وخت به ان شاء الله د وینا د پرم زمينه مساعد دي چې په ویتنام ورکو سره ژوندې ده فلجي ده او د حکومت واګي په لاس
او او بخښي نو ور زمينه ده مساعد افغانستان خو امن دي
طبعا ځین ملاحظات په خپل جناب شیخ صاحب لري
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
په همدې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیدي ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و تر بیا خیش په او راځي ولري
قربان کو نور نورانو یا نور نورانو راز چې جوړ افغانستان کو نور نورانو زه چې زانو نګر قربان کو نور نورانو یا نور نورانو راز چې جوړ افغانستان کو نور نورانو یا نور نورانو نشان کرو نور نورانو یا نور نورانو راز چ جوړ افغانستان کرو نور نورانو یا نور نورانو بل ملک خائنان کرو نور نورانو
نور نورا نو رازی چ جوڑا افغانستان کرو نور نورا نو یا نور نورا نو نور نورا نو نور نورا نو
ساعت 5